سلامونه او خې چارې ازادي رادیو او ری د دې سات خبرونه د اسرائیل دفاع وزارت وایي د ایران لخوا پر دوی د توغول شوی 300 ډرون او توغندوی 99 سلنه یې لمنځه وړی دي. د دې وزارت وایان دانیل هګاری ویلی له ډرون او توغندوی یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دی ننوتی او یوازې 110 توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتی هم په اډې لګېدلې چې د نوموړې له قوله لږ زیان یې اړولی دی. د اسرائیل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمي کېدو خبر تایید کړی دی. اسرائیل دفاع وزارت وایان دا هم ویلي دي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیا وي وکړي. په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یوې علامه کې د حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت له پلوه خپل مشروع ځواب بللی دی. په اسرائیل له حملې وروسته د برید په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلې او وایي د سیمې په کچه د ویجاړونکي زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن دی. ښاغلي ګوتریش زیاته کړي نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا وغوښتي چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامي ټکر لامل کېدای شي. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړي مشر وینیسا فرایزر په خپل اکسپانډ لیکلي د دې غونډې په اړه غوښتنه په ملګرو ملتونو نو کې د اسرائیلو د استازي له خوا تر لاسه کړی دا که څه هم د امریکا جمهور رئیس لدی بریدوس د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې تر څنګ سپینې ماړی یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی اسرائیلو سره مرسته وکړي چې نږدې ټول راتلونکي ډرون او توغندي له منځه یوسي. د اعلامیه کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی چې سبا به د جیو مشران راوبولي چې د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک ځواب هم غږی کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې کړکېچ لامل په سیمه کې د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړې. هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې کړی ده. روپیه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلی او د نه منلو وړ یې بللی. هغه د حمله په سیمه کې د بیمخینې کړکېچ د زیاتېدو او امنیت لپاره خطر بللی. جرمني، برېټانیا او یو شمېر نورو هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حملې ته غبرګون ښودلی او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې دا کړي چې تېر ماښام اته بجې چریکیانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نښه کړی چې د دوی استخباراتو غړي یې لیږدول. د افغانستان د ازادۍ جبهې دا هم ویلي چې په دې برید کې د طالبانو موټر هم له منځه وړی دی. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ازادۍ جبهې پرون هم ادعا کړې وه چې د کابل د ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر په نښه کړي وو چې پکې یو طالب عسکر وژلی و او درې نور ټپیان. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90 سلنه زیاتوي. جمشید شایانفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري د شپږ 90 زره خورا بېوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایراني وګړو څو برابره زیات فیس ورکړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډوزان سره مخامخ شوی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. دا خبرونه
کلمو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکل د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سرچکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړی وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کم شو. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خپرونې میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ له لارې راسره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک راسره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه که ستاسو نظر واخلم.
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول. په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسېره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویسټر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیاتې پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی. دا ایسایی مصر چول کری وی دی مالی حوالی هم چی یو اندازی آغا حوالی دی چی مجاز حوالی دی. دیمسال پا چوگا یو سوک بیرونی چوگا غوالی چی خپل وطن تا پیسی واستوی اول تا دی لاسترسی آغا ویستر یونین و نور بانکون سر نشت دی اغوی دی حوالی سخا پا آسان چوگا گت پرده کهی مخصن دی امارات متحد عرب و مثلا دی سعودی و دا غزایو سخا او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، کازاخستان چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي او یو اندازې سبتیږي مثلا $300 یورو یا $1,500 پورې سبتیږي هلته او دا راپور مرکزي بانک ورکول کېږي. مزیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه ثبتېږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي له لارې. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهر مشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخښئ، اوس تاسو 60 کال کوئ تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دی او اړتیا ډېر، خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کړي، مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا دوه میلیارد یا تقریبا درې میلیارد پورې شاوخوا رسېدلې وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روژه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مسله؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډېره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډېره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. او د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه او چې پاغه کې روزګار ملاوېدل شو، اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي دلې دې کارخانه لګي دلې دې پاغه کې، خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي، سړکونه جوړيږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې دا کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسېدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره او روپۍ کچې پرېوتو سره هغې سره هم د شیانو نرخونه چې دي، د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې موږ ته په پښتو کې دیاړي وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پرېوته چې هغه د زرونه 15 شوي دی یا د 15 سوونه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونه ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 10 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونه ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغې قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما پیاده 200 روپۍ وای کنه،
یو وخت به دا 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
حافظی صاحب، د خټک صاحب څخه خبره وکړه، شاید تاسو مور سره موافق یاسي، طبیعي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول خو همدا سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي، او په اني زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، خاص حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستي دي. هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او دغه انټرست ریټ جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا ګسستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم موجود او دستوري، بیا ناڅاپه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوي دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلی کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هېواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ، او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په عین زمان کې دا اماکن تجارتي و، اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ د رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو دا خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کوي چې په هغه کښې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي، دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده، او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي، غورځېدلې دي، په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوي دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو. د هغوی کلدار مثلا د دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اثاري د هیواد برابري دوه شر درې میلیارد زمات کول چې په کال دوه زره نولسم کښې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات دي. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې که مرسته نه شي دومره خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري، په خصوص سر په بیرنی چوګه یعنی د بشری ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه ویل دا اقتصادي ډیر محال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپورته روحلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هره ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماتی برابروي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخي پاغې کې 2 کیلو بوره پرتی، 1.5 کیلو پکې غوړې پرتی، 2 کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، اغه پکې یخي او کسان راځي او اغي ته ورکي. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډېر نه مو پوي ځکه لاهور ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دې کې یو بل سوال حافظي صاحب که تاسو وایستئ، فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتا دکه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی دا دروازه په خپله شکار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت له مخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هیڅ شی نه دی خوړلی او د کلې ناکلې واښه خوري خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیری په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسې مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیا ویشي او د اتاق رهبری حیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شوي دي، یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاق 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله او دا دی پیسې دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شیان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي. دا بدل شوی دی یعنی مثلا زموږ واردات دی مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی ډیر لږ دی حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا په هماغه محدود کالی گندون کی ویچ مخ کے کار کھاؤ اس لس چند شوی دی کل دو چند شوی شوی بدے خاطر باندھے دا اور رونق نغلی او خزینہ خو مخ کے دی سیالی لمخ چ بیرون تت کار کھاؤ او خپل دی سیالان لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی په کور کې دی او په کور جامې چې واغون دی مخ کفایت کوي د پاس لري
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه ما فیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کدا افغانستان دی کدا پاکستان دی کچرته دا رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه په دې باندې کار وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړه مزکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسیږي هغوی ډېر مشکلات لري هلته فقر ډېر زیات و مخکې اوس خو ډېر کار دوی کړی دي اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي دا څه کې نساجي او هغه بیا دی کتان یا پسلا دا نخی جامو کې ډیر ښه صورت لري ښه براند دی اول ته خو ډیر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان هندوستان بنگلاديش سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمال لاندې ول وایي چې د استعمار افسر لاشوی تاریخ است کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شالت شتون لري افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو دا بنسټونه کله ناکله جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي زموږ اهداف یا ګول څه شي دي زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسته راوړنی ولرو او ما ډیر وخت په دغه اکلا حلیزری وکړل او سو یو مؤلفه رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ وو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید و تاق یکو پات شوم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او کاته او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیې او تاخ سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت ډیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغلل هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل فری په افغانستان کې خو دا ناشونی وي بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنان ته ورکول چې کارای نه درلول په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو موږ ته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد دی افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه بسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک صاحب واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سی کتا سو لالا موسا، گجرات، گجرواله دې ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه اقتصادی حالت ډیر زیات خده په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادی حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي، بلکې هغه سره د گاوند 15 شپک کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي، دا خلک دا پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته، نو هغه سنتونه کني اسی دا هغه بیا یو موخه برابرۍ.
مننه خټک صاحب، حافظی صاحب، لطا څخه مننه کوم، لاوریدونکو هم منندو يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو کوچنی اختر کو بختور، زه سید چنوار یم. د دې ونی ومه ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک الوتکه واز ویل چې 1100 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه، ملا هیبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
غوري کا کفار مو خطا نه کی، دا مفسدین مو خطا نه کی، ورته بیدار اوسئ، چل درته کوي ناکام کوي مو، بیل ډرونو به مو ناکام کی، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
حال جنبش یا مخالفین ضد طالب، جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای حماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه در اکثر څنګه پیدا مانی کندهار ایدگاه د حامد کرزی کورا و د حکمتیار کور که په بیلابیل و امامتونو سیاستونو جلا جلا اختر لمانځله. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانی، طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي، بلکې 1400 بندیانی د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانی دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه، ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلې.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس د داسې لمجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو غږ واورو. یو غټ وسله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو یا مسیار وو او خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسيونو زیاتره اختلیس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو ځای ملای وت الله اخوند په خپلو پلګانو غږ کړی. څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وت الله نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې ملک دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه یې راسره وکړه او ډېرې شهیدان کړو ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې ملک دهشتګر وایي ملک د بشریت ضد وایي او مل ظلم کولای نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به اعدامولی موږ به وژلی دا راته جوړه وکړه. نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ دخوا څخه معاف یاست. د دې بعده به تاسو موږ پیغور له هم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی. فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستن د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید چنواره مو د دې اونۍ اوومې ورځ سهر کله کوم. نن خبره کې چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې 150 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د لمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پېښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه. ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي. خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري.
ګورې ستا کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار سئ چل درته کوي ناکامه کوي مو بیا له ډرونه به مو ناکامه کي اسلام به درته یوسي نظام به درته یوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیرهای اماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوار و جلال منزونه در اکتر سنگ سپیدار معنی کندهار ایدگاه در حامد کرزی کورا و در حکمت کرد بود که پا بیلابیل و امامتون و سیاستون و جلال جلال اختر در منزله. در هیواد پا زندانون که 14 سبخ زینه بندیانی طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي، بلکې 416 بندیان یې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه، ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو غږ واورو. یوه غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وي، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سن وشي تیر اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسيونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او ګواښونو خلاصه و. د طالبانو ځای ملای وت الله اخوند په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وت الله نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی. خو دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو خپل حقوق نه غواړو. ګورې افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ دپاسه خو معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور له هم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز هم جنبش هم رقم مثل بس چیو پیس آل میشه فکر آل میشه تاسی جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت قوت را باشی کنی کنی چطر پکر را کنی کسی این چی داره اینجا که یک آجا شما تیار من کنی 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 ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شلونګو لخوا خپل ځایین ته اشاره بدل شوې ویلي، د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولس ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندانې که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است، بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست،
و در هر جا همراهشان میشید. حتی اگر یک یهودی، یک نصرانی و یک مشرک هم میخواد که با جناب رسول الله صلی الله علیه و آله ملاقات کند، در آن واحد همراهش دیده میدانست. و همین دعوا خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن، اینا همشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل دارن.
پختریزو پیغامونه که در پخوانه ولسمشتر نو حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر دیر نرم و تقریبا مخاطبینی ولسونه. د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یو ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میش سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي. د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشرانه او زعیمی خو د اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورټول شوي. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو، او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي همګولي شوه، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم ادارې مسؤولان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1400 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلکه د جمهوریت پر مهال چې د اختریزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1400 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1400 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم شي، په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی سره چې څوک ذهنی تکلیف ورکی روحي سکنجه ورکی.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرغوندي تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به یې ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شول له هغې څخه وروسته باید د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې اقدامات دې نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی وو چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده، او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی، پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
دا مهال افغانستان کې ګډ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خپرونې او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هېواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت ناوخت نیول کېږي، او سره له دې چې طالبان یې نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک. د طالبانو د حکومت ویان غلام مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نامه په شتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2020 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیار د روان 2024 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا 1000 افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 قانوني اسناد نه لرونکي او د اس ای سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمیشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمیشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 4000 او 300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو غږ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه، یونیسیار وه او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پرېکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا غږ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې، بلخوا د ایران حکومت په دغه هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هېواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هېواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هېوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری د روشان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هېواد کې کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخواګانو خلکو د خپلو اختري لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خبر کړي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اختري د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوي له پاکستانه غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلت معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لاره ګنډې او ریړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا څلوېښت زره ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو، دا ځل یې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا دوه میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو شپېته زره کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه. د نړۍ له ګور ګور نه جالبې خبرې. د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کلنۍ کچه 2.8 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلي چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5% نوره هم لوړه او 2.8 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډیر وزن ولري، خو که همدا ځای شوي وسایل په څلوېښت ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډک شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لیپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بېرته رغول کېږي یا ریفربش کېږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یوه ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هېوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پېښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څېر 2000 فوټه لوړ د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو اوو میاشتو پورې به شاوخوا 15 زرو نه تر 1.5 زر کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد د سوپر سونیک ټوپولوتو 1.4 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزوي. XB1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري خو سلفي سره هایدروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو اونۍ یو وخت مبختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شننې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سه چینواري سره اومه ورځ مه هېروئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو